په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه ده نور بس دی پروګرام ته ځانګړی شوی، خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د سات په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په مؤسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د هیواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغیز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینې کړی او زیاتوي، دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. د بینټ په خبره کې دغه نه توجیه کېدونکی او غیر عادلانه بندیز دوام وکړي پر ټول نفوس به ویجاړوونکی اغیز ولري او باید لرې شي. تر دې مخکې د بشري حقونو مدافع بنسټونو او د بشري حقونو مدافعانو هم دغه بندیز چې د طالبانو حکومت تر اوسه هغه په رسمي توګه نه دی تایید کړی غندلی او هغه د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل لوی ګزار بللی دی. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځې سره سم د شپږمو ټولګیو نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې به په دې هیواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومې شي. د طالبان حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلي چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړې. نړیوال بانک خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد که څه هم پکې ټیټې ودې نښې ښکاري، خو هغه له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکې څرګنده نه ده. د نړیوال بانک په راپور کې چې پرون یې خپور کړی راغلي چې د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل، پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالي برخه کې محدودیتونه هغه څه دي چې د دغه هیواد اقتصاد ننګوي. د نړیوال بانک په وینا د افغانستان کورنی ناخالص تولید رشد 2.5% ته رسیږي چې دا د تیرو اقتصادي زیانونو یوازې لاس په سلو کې جبران ولای شي. له تیرو څه باندې دریو کلونو رئیس چې طالبان بیا واکمنان شوي دي، دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي چې له همدې عمله له نړیوالو سره د افغانستان تجارت محدود شوی دی. وروسته له هغې چې د کرکټ نړیوال شورا مشر د استرالیا لوب ډله په دوه مخي انتورنه کړه، د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ملي لوب ډلې په وړاندې پر ځینو لوبو د لګول شوي بندیز دفاع وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د نړیوال شورا مشر ګریګ بارکلی د پنجشنبه په ورځ وویل که استرالیا غواړي سیاسي پیغام واستوي نو بیا د نړیوال جام کې هم د افغانستان په وړاندې نه لوبېږي. خو د استرالیا د کرکټ بورډ مشر مایک امبر نن وویل چې هغه پر خپل دریز ویاړي چې دوی خپل کړی دی. په وروستیو کلونو کې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش د بندیز له امله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره له دوه اړخیزو سیالیو ډډه کړې، خو د نړیوال جام په څیر مهمو سیالیو کې د افغانستان په وړاندې لوبې ترسره کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ او ویل چې د اسرائیلو پوځ په قصدي توګه جنګي جنایتونه کړي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د بشري حقونو د نړیوال سازمان په یو 300 مخیز راپور کې استدلال کړی چې د اسرائیل پوځ په غزه کې میشت اوسیدونکي له کړاوونو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان سرمنشي اګیناس ګالمارت په یو بیان کې وویل زموږ غمیزې موندنې باید نړیوالې ټولنې ته د بیدارۍ غږ وکړي. دا نسل وژنه ده، دا باید اوس ودرېږي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه ادعاوې رد کړي او ویلي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا یو جعلي راپور خپور کړی چې په بشپړ ډول درواغ او په درواغو ولاړ دی. وزارت دغه راز ویلي اسرائیل د نړیوالو قوانینو سره سم د بریدونو په وړاندې له خپل ځان نه دفاع کوي. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوی. په څو شیبو کې، البته څو شیبې وروسته، زما همکار فرشته سحاق مخته وړي، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. بیا به هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د ورستیو سرغړونو راپور ته مخ کړو. په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز په وړاندې نړیوال خبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي چې دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړونکي اغیز ولري. همداراز د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د بندیز په خبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي لمنځه وړي. لبلی خوا د طبي انسټیټیوټونو یو شمیر محصلین وایي په دې برخه کې یوازې د خبرګونونو خودل بسنه نه کوي او باید جدي اقدام وشي. نور جزئیات دې سنا کاکل پر پور کوي.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بینټ نن د دسمبر په 15 نیټه په خپل اکسپرنه په دې اړه د خوشینی په څرګندولو سره ویلي کدا د نه توجیه وړ اعلان عملی شي په ټول نفوس به ویجاړونکي اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړني روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بې شمېره خلکو ژوند اغیزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو د بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورنۍ خبرګونونه راپارولې دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلین وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغیزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او خبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشته یو محصله صبرینا سادات وایي
په واقع سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یو ډیره وحشتناک ورځ وکړه چې موږ ته وویل شو نور نشي کولای په لزده کړو ته ادامه ورکړی. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هر ورځ نیوکې کوي یو ورځ سم ورسره کښېني ورته ودیوي چې دغه ورځ وټاکه په دغو ورځو خلاص کړه. دغه هسې خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته. چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص وو، اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه. نور موږ یې په حد خفګان کې په حد شوکه چې د هېڅ شي تمه هم ځتې نظر ته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت دا اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي، د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي چې د بې شمېره میرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی، په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 134 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوي، چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه، چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو موزه فرشته صحه کار کلی کوم. خوشاله يم چې د نور بس د خبرونه کې یو ځل بیا زستاسو په خدمت کې يم. په دې ونی کې به د نجونو د طبي انسټیټیوټونو پر بندیز باندې بحث وکړو. دا چې د طالبانو د خوا په تیر څو ورځو کې نوی فرمان صادر شوی دی، یو دغه فرمان ته په ترس کې هغه انسټیټیوټونه چې طبي زده کړې مختبه ولې اول تن ډیر نجونه او خزینه حالت مصروف ویل زکړې کولې هغه وسبه له دغه زکړو نه محروم شوی دی. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنی او د دغه انسټیټیوټونو محصلین هم شته دي. د نمخ کې چې باسته باس